یه توکیو مبنی بر این که ژاپن در روند مصالحه بین دو کوریا از نظر انداخته نشود گفت، رئیس جمهور کوریای شمالی گفته که هر زمانی برای گفتگو و مذاکره با ژاپن حاضر است. کیم جونگ هون رئیس جمهور کوریای شمالی در دیدار روز جمعه اش با رئیس جمهور کوریای جنوبی تعهد کرد که شبه جزیره کوریا را از اسلحه هسته‌ای پاکسازی می کند. انتظار می رود رهبر کوریای شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان ماه می دیدار کند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام به شما. به یکی دیگری از برنامه های عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. بعد از این در هر برنامه روی برنامه های مبارزه با فساد یکی از ادارات حکومتی بحث خواهیم داشت. در برنامه یکی از مسئولین بلند رتبه همان اداره یا وزارت را با خود خواهیم داشت تا به سوالات و دیدگاه های شما پاسخ و واکنش داشته باشد. در این برنامه روی کارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بحث خواهیم داشت. در این برنامه آقای حفیظ احمد میاخیل، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، که از طریق تلفن به برنامه وصل هستند، آقای وحیدالله زاهد، رئیس سهم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد، همکارم آقای حسیب‌الله تلاش و من ایمل سنجیده با همکاری تکنیکی آقای رامین کاکر در خدمت شما خواهیم بود. شما می توانید از طریق شماره های تلفن 0799-20-35-40، 0782-27-55 با برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را با ما شریک سازید.
در منان سنجیده سپ کران آوریدون کزما سلامونه اونی که هیلی هم وومنی دا عدالت اولا فساد سره دا مبارزه خبروانه تا خراغلست. لکه سنگه چه تاسو پا جریان که از دا خبروانه هر یک شنبه لغرمی و روسه لدری و ترسلو رو بجو او تکراری هر سی شنبه لیوینی متر دو خبری که او تاسو کولی شی دا غش میرو للاری لمک سره عری که ونی سی او خبلی ستونزی و لیداری فساد سره ارون موضوعات لمک سره شریک کری ترسو موگی لاروندو مراجی و سره شریک روز مک داری کشمیری دی سفر وسو نه نوی شل پینزه دیش چلویخت او سفر وسو ات سو دو ویشت وسو پینزه پنزوس.
خب آقای میاخیل با برنامه خوش آمدید میگویم. آقای میاخیل صدای ما را دارید؟
خاقلی میاخیل خبروانه تخرق لست زموک غگوری؟
خب فکر میکنم مشکل تکنیکی است. آقای زاهد شما خوش آمدید به برنامه. خب یکی از بفرمایید زاهد صاحب شما.
تشکر سنگ دست. من هم به نوبه خود سلام و احترامات خود را به همکاران عزیز و شنونده محترم رادیو آزادی به خصوص برنامه عدالت و مبارزه با فساد داری تقدیم میکنم.
خب زاید سه تا ارتباط با آقای میاخیل وصل شوه، قسم که شما هم در جریان هستین استراتژی جدید مبارزه با فساد که در یه آخر تدوین شده بساس از او، ما فکر میکنم تمام ادارات و وزارت ها، ولی میشه که شما هم نظر خود دیدگاهتان شریک بسازین، مکلف شدن تا پلان مبارزه با فساد خودانه هر ساله تدوین بکنن و او را اجرا بکنن. خب تقریبا یک ماه یا زیادتر از این تدوین استراتژی جدید گذشت، خواستیم که ما هم در برنامه عدالت و مبارزه با فساد این موضوع را پیگیری بکنیم با وزارت ها که آیا پلان تدوین شده یا خیر، و اگر شده چی برنامه ای را روی دست دارن. شما اگر معلومات.
تشکر. با معذرت سنگ دست. بی استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری که تصویب شده 5 اولویت اجرایی داشته که این تقریبا به تمام نهادها و سکتورها وظایف مشخص داده شده که این پنج اولویت که عبارتند از تقویت رهبری سیاسی ملی و تقویت شبکه های اصلاحگرا، خاتمه دادن به فساد اداری در سکتور امنیتی، ایجاد سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایستگی و پایان دادن با مداخلات و واسطه بازی در تعیینات خدمات ملکی، 4 اصلاحات عدلی و قضایی، 5 مدیریت سالم مالی و بودجه‌ای. وقتی که ما با این 5 محور اساسی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری بحث میکنیم، تمامی موارد در اینجا در بر میگیره. در وقتی که ما یک سیستم خوبی به خاطر مصرف بودجه، به خاطر تعیینات اشخاص و افراد، به خاطر کنترل و نظارت از امورات خود ما داشته باشیم، طبیعی است که ما میتونیم که در تطبیق قوانین و جلوی فساد اداری را با قاطعیت بگیریم. خب موضوع اساسی در کجاست؟ موضوع اساسی در این است که تا چه حد ما تانستیم که قانون را رعایت کنیم و تا چه حد ما تانستیم که ما در امورات خود پیرو قانون باشیم. در تطبیق قانون مبارزه با فساد یکی از عوامل عمده است. وقتی که ما در جاها، در سکتور، در وظایف خود اگر ما قانون رعایت کنیم با تمام معنای ازی، طبیعی است که در او جنی تخلف است، نه سوی موارد سوی استفاده ها هست و نی هم موارد فساد اداری هست در او موارد.
دیر زیاد منان خغل زاهد و خغل میخیل زموگ سرا وصل شو. خغل میخیل اخبرونه تاخر اغلاست.
ډیر مننه زه هم تاسو ته خبرونه میلما او بلې ما غاورې
بلې او تاسو غاورو مې ربني وکي خغله میخل بلې او تاسو غاګرځي خغله میخل خبرونه ته خره غلاست مې ربني وکي
خب مشکلات تکنیکی حتمان است.
یکن فکر کنم لذت سوم زده. زایت سپ مخیل دیشه تاسو ادامه ور کری لکه سنگه چی سنجیده سبویل رنو ردون کس مکات اداری فساد عدالت و فساد سره د مبارزه خبرونه دوهم پړاو دی لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست د اداری فساد سره د مبارزه ملي ستراتیژي نوې ستراتیژي ترتیب شوله او د دې ستراتیژي پر اساس باندې هغه دندې او هغه مسؤلیتونه چې له فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته ورګرځېدل حقیقي بدلونونه راغلل او د دې ستراتیژۍ پر اساس باندې نوي مسؤلیتونه ځینو ادارو ته ورکول شول، لکه څنګه چې مخکې هم یاد وشوله. وروسته له دې به ډېری حکومتي ادارې اړوي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل پلانونه مخکې له مخکې له حکومت سره شریک کړي. دغه راز دغه ستراتیژۍ پر اساس باندې موږ هم هڅه وکړه چې د خپلې خپرونې یا د عدالت او له فساد سره د مبارزې خپرونې دوهم پړاو پیل کړو او د دې خپرونې په پیلولو سره به موږ وروسته له دې په هره خپرونه کې د هرې اونۍ خپرونه یوې حکومتي ادارې یا ارګان ته ځانګړې کوو او د هغه ارګان نه به مسؤول کس په خپرونه کې لرو. هغه به تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، ستاسو ستونزې ته به رسیدګي وکړي، ستاسو پوښتنو ته به ځواب درکړي. نو د دې پر اساس خغلی میخیل زموږ سره بیا هم په خبرونه کې دی. خغلی میخیل اوس زموږ غږاورئ؟
بله ستاسو غږاور.
او تاسو بیا هم ښه راغلاست خبرونه ته.
ډیره مننه.
ډېر زیاته مننه ښاغلی میخیل. راګرځو تاسو ته هغه ده چې لکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې وویل، د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي اعلان شوه، ترتیب شوه او دا هم د اجرا وړ وګرځېده چې په دې برخه کې ځینې ادارې مکلف دي، یا هم لکه څنګه چې ما مخکې وویلې د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید ځانګړي پلانونه ترتیب کړي. نو په دې اساس باندې غواړم وپوښتم چې دغه ستراتیژي په وړاندې ستاسو مسؤلیتونه، مکلفیتونه او له فساد سره د مبارزې په برخه کې ستاسو دنده څه ده؟
ډیر مننه. ډیر خو بحث هم انتخاب کړی، زه مننه کوم د ازادي راډیو څخه البته د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له فساد سره مبارزه تشمن ده او په دې برخه کې یو شمېر اقدامات هم تر سره کړي. مخکې دنه چې مشخصا زستا چې جواب تراشم زه غواړم یو موضوع ته اشاره وکړم. هغه دا چې درې کاله مخکې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو له هغو وزارتونو څخه و چې ډېر په فساد کې ښکېل و. خو اوس د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هغه وزارت دی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکښ دی او یو شمېر هغه ادارې لکه میک د سارنې له فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې ګډه کمیټه، له فساد سره د مبارزې عالي اداره، د تفتیش عالي اداره، د دغو ادارو د راپورونو پر اساس د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت اوس له فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکښ دی او یو شمېر لاسته راوړنې هم درلودې. د لومړي ځل لپاره موږ له فساد سره د مبارزې یو پالیسي جوړه کړه چې په هغه کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې یو نماینده هم موږ سره ګډون درلود، یوه کمیټه وټاکل شوه. د دغه پالیسۍ وروسته بیا د پالیسۍ د تطبیق لپاره یوه کمیټه جوړه شوه په وزارت کې. هغه ساحې چې په فساد باندې ښکېلې وې هغه ساحې مشخصې شوې. د اوس لپاره په دې برخه کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو، که د ځمکو د ویش مسله ده، همدارنګه که په مالي برخه کې، د استخدام په برخه کې او په دې یو شمېر نورو برخو کې هم منګه خپل اقدامات تر سره کړی. او دا چې ستراتیژي په دې برخه کې جوړه شوې، تصویب شوې، د همدغې ستراتیژي پر اساس موږ هم خپل پلانونه لرو. مخکې هم پالیسي جوړه شوې او د دغه پالیسۍ هغه تطبیقي پلان هم موږ جوړ کړ چې د همدغه پلان پر اساس موږ خپل کارونه مخته وړو.
تاسو کولی شئ په ځانګړې توګه خپل دغه کارونو نه یا دغه اقداماتو نه چې تاسو ویلي نوم واخلئ، چې مثلا تاسو په کومه برخه کې ځانګړي کارونه ترسره کړل، کوم د ستراتیژي پر اساس باندې کوم موارد یا هغه زیانمنونکي برخې تاسو کنټرول کړي یا هم هغه مشخص کړي؟
تر ټولو لوی ستونزه په وزارت کې هغه د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزه وه، چې په دې برخه کې شکایتونه هم ډېر ول. او مخکې ځمکې هغه په واقعي ډول سره مستحقینو ته نه ویشل کېدلې، چې په دې برخه کې یو طرزالعمل جوړ شو د ځمکو د ویش طرزالعمل. همدارنګه یو شمیر ادارې چې یو شمیر ولایاتو کې د وزارت یو شمیر کارمندان چې په فساد باندې ښکېلو څارنوالۍ ته معرفي شول، مثلا په لغمان ولایت کې د ځمکو د ویش له امله د لغمان یو شمیر کارکوونکي موږ څارنوالۍ ته معرفي کړل. د دې تر څنګ په غزنی کې یو هیات وټاکل شو او دوی لاړل، هلته بررسي شروع کړه. د غزنی سرپرست رئیس وتښتېد او هندوستان ته لاړ، چې تر اوسه پورې بېرته هېواد ته نه دی راغلی. د دې تر څنګ د خوست په خوست کې یو د کډوالو د خارګوټي یو شمېر سیمې البته غصب شوې وې، چې په دې کې په دې برخه کې هم یو هیات وټاکل شو، هلته لاړه. د دې تر څنګ د ځمکو د غصب مسله وه، چې یو شمېر ځمکې غصب شوې. یوازې 1300 جریبه ځمکه د پروان د باریکاپ په خارګوټي کې د مهاجرینو په خارګوټي کې دا د غاصبینو له منګولو دغه ځمکې وګرځول شوې. د دې تر څنګ په بلخ کې یو شمېر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوې. د ننګرهار د چمتلې د شیخ مصري د مهاجرینو په خارګوټو کې یو شمېر ستونزې موجودې وې، چې یو هیات وټاکل شو، هلته لاړه. دا موضوع بررسي کړله، چې د ده ګزارش موږ ریاست جمهوری ته واستول. نو د ځمکو د ویش تر څنګ په مالی برخه کې هم یو شمېر اصلاحات راغلي. مخکې وزارت قرضدار و، یعنی په د برېښنا له پیسې څخه، د کارمندانو له معاشونو څخه. خو کله چې دغه له فساد سره د مبارزه پیل شوه، دغه قرضونه ټول اجرا شول. اوس یوه روپۍ هم وزارت قرضدار نه دی، او د مامورینو د معاشاتو د برخې او همدارنګه د برېښنا مسلې څخه بررسی شروع شو د مک د ادارې د خانه په وزارت کې د مک د ادارې د راپورونو پر اساس مخکې د وزارت فعالیتونه په سره کرخه باندې په نښه شوي وو. اوس
ډېره زیاته مننه ښاغلی میخیل،
او په دې برخه کې اقدامات ترسره شوي. یو شمېر نورې برخې هم دي چې مثلا د استخدام په برخه کې، همدارنګه د موافقت نامو د بررسۍ او د تجدید نظر په برخه کې هم موږ یو شمېر اقدامات ترسره کړل.
ډېره زیاته مننه. نو د ځمکو او د مرستو د ویش په برخه کې موږ سره ځینې شکایتونه دي، هغه خو به تاسو سره شریک کړو. خو مخکې له هغې، لکه څنګه چې موږ بس د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اړه باندې پیل کړ، تاسو لکه څنګه چې مخکې وویلې چې د اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې سره او د میک ادارې سره او داسې نورو د فساد سره د مبارزې ادارو سره کار کړی دی، نو په دې معلومه خبره ده چې تاسو د دغه ستراتیژي او دغه مخکنی ستراتیژي سره د توپیرونو څخه مخ په هلري او تاسو په دې باندې پوهیږئ. تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ستراتیژي څخه کوم یوې خطوانی دلی یا هم وبتوانی کی چې له فساد سره په ځنګړی توګه د اداري فساد سره مخه مبارزه وکړي او موثره تمام شي؟
پره هغه څه چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولیت سپارل شوی او مکلفیت دی، د همدغه ستراتیژۍ د تطبیق په برخه کې وزارت ژمن دی چې هغه کارونه به ترسره کوي. او زموږ لپاره لویه ستونزه هغه په وزارت کې چې زه وایم هغه د ځمکو د ویش مسله ده، د ځمکو د غصب مسله ده، همدارنګه یو شمېر نورې برخې دي چې په دغه برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا شته. او حتما په دغه ستراتیژۍ کې دغه مواردو ته حتما اشاره به شوي. نو وزارت په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي، ما مخکې هم یادونه وکړه، او موږ بیا هم ژمن یو چې په دې برخه کې د همدغه ستراتیژۍ پر اساس خپل کارونه په ښه توګه سره ترسره کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای میاخیل. یک سؤالک شما هم قسمت جواب دادین، ولی اگر بیشتر صحبت بکنین در قسمت استخدام، شکایت های وجود داره که استخدام به خصوص نماینده هایی که از سوی وزارت مهاجرین و عادت کننده ها به خارج اعزام میشن، زیادتر به اساس روابط است تا ضوابط. در این قسمت چه کارهایی را شما انجام دادین؟ چه اصلاحاتی را آوردین؟
تشکر. ما فقط در دو کشور اتشه های امور مهاجرین داریم و اینا در پاکستان و ایران، که در پاکستان 3-4 نماینده ما در پاکستان داریم و 4-5 نماینده در ایران. اینا نظر به قوانین نافذه کشور، قانون کارکنان خدمات ملکی، یک جا با کمیسیون اصلاحات اداری پروسه امتحان از اینا به پیش برده میشه و در جلسه اخیر، فکر کنم در جلسه کابینه فیصله شد تا آن از اتشه های امور مهاجرین که وقتشان 3 سال زمانشان پوره شده، اینا به جای اینا بسته اینا در اعلان بره و دوباره امتحان گرفته شده. کسایی که واجد شرایط است پس از سپری نمودن امتحان اینا در جایشان استخدام شوه. که در این زمینه ما کار آغاز کردیم، یک کمیته تعیین شد که در رأسش معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین است. این کمیته تازه، البته چند قبل، پروسه استخدام اتشه ها در بعضی در دو کشور و یک تعداد کشورهای دیگه که بستای جدید تشکیل ما داشتیم، مثلا در ترکیه ما قبلا نماینده نداشتیم و برای فعلا خب در تشکیل امسال در ترکیه یک نماینده اضافه شده، همچنان در اندونزیا و هندوستان و بعضی
آقای میاخیل میبخشید
استخدام زینا.
آقای میاخیل، بله، امی اتشه های امور مهاجرین که شما یاد کردین هم در کشور پاکستان و هم در کشور ایران البته شکایت وجود داشت، در تمام برنامه های البته آموزشی و یا هم سفرهای خارجی بودد شکایت ها به آدرس رادیو آزادی آمده، ولی شما وقتی که در کشور پاکستان و هم ایران اتشه دارین، ولی مشکلات مهاجرین در هر دو کشور به حدش است و مهاجرین در اگالت فلاکتبار در اونجا به سر میبرن. وظیفه مشخص همی اتشه امور مهاجرین در او کشورها چی است؟
خب ما یک قبل از اینکه مشخصا به سوال شما جواب بدم، یک چیزی هم باید واضح کنم که استخدام ارتشها قبلا بر اساس رقابت آزاد نبود، بر اساس فیصله حکومت پروسه فعلا قسمی از استخدام بر اساس رقابت آزاد صورت میگیرد. هر کسی که هر هموطن ما که واجد شرایط باشند من میتونن در امتحان اشتراک کنن، یک جا با کمیسیون اصلاحات اداری امتحان زینا عقد میشه، کسایی که کامیاب شدن اونا من حیث ارتشه استخدام میشن. فعالیت های زینا متفاوت است. کار عمده ارتشه های امور مهاجرین در بیرون از کشور گزارش دهی با مرکز هست، بهبود وضعیت زندگی مهاجرین و پناهندگان افغان، بازدید از کمپ‌های امور مهاجرین، هماهنگی با نهادهای با کشور میزبان و نهادهای بین‌المللی در زمینه رفع مشکلات مهاجرین و پناهندگان افغان. خب ای از وظایف عمده ارتشهای امور مهاجرین است. ما همه روزه گزارشات زینا را عکس میکنیم، از گزارشات خونانم میفرستن از پاکستان و ایران مشکلاتی که وجود داره. خب ما فکر کنم بعضی از مسائلی است که از توانایی ارتشها بالا است و او تصمیم باید به سطح حکومتها گرفته شود. یعنی یک ارتشه فقط میتونه گزارش بده، فقط تصمیم گیری ها خب هر دو کشور است که در این زمینه تصمیم میگیره، اما ارتشها در محدوده امکانات و توانایی خود تلاش کرده به مرکز گزارش دادن، از کمپ‌های مهاجرین رسیدگی کردن. مثلا یک مثال شما برای شما در پاکستان میگم، در پاکستان خب قبلا مهاجرین و پناهندگان افغان با مشکلات روبرو بود، یک کمیته یا یک کمیسیون نبود تا مشخصا که حتی در اون کمیته پلیس پاکستان دخیل باشه و مشکلات زینا رسیدگی کنه، که ارتشه امور مهاجرین در خیبر پختونخوا توانست یک کمیته را ایجاد کنه که نماینده پلیس، نماینده UNHCR، نماینده سفارت، ارتشه امور مهاجرین و بعضی از کمیشنری مهاجرین افغان در پاکستان، اینا در این کمیته دخیل هستن. هموطنان ما میتونن برن شکایت خود ثبت کنن، مشکلاتی که بود همین کمیته که نماینده.
بسیار تشکر آقای میاخیل، به شما برمیگردیم، یک شنونده داریم از طریق بله. بسیار تشکر آقای میاخیل، به شما برمیگردیم. یک شنونده ما از ولایت بدخشان آقای مبارز روی خط هستن. سلام علیکم برادر، بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم برادر محترم بر شما و همکار شما و میخواستم که با هم مهمان دیگه نشان نیستم. ما از بدخشان هستم، خودم در پاکستان فامیلم. چرا که ما در مچار و چار روز پیش که پاکستان آمده، ما اونجا نو سال فینام کردیم، تقریبا شش ماه میشه. میشنید صدای ما را؟ ما تقریبا دو سی نظر دارم، امره میگم خلاص دیگه. ما در پاکستان سفنام کردیم، بعد از سفنام بعد از ما پارچه داده شد. ما در کارت گرفتن حتی ما پایچه گرفت 7-8 از یک فامیل بعد از سفنام کردیم. چرا؟ بعد از کارت با آمد تفصیل شد، حال تقریبا ایتا کارت آمد اگه در کویتا دو دفتر یک جا شد، از شیخ مندی میگه یک جا شد، دو دفتر یک جا شد.
تشکر آقای مبارز، نظر شما گرفته شد. آقای میاخیل شنیدن، ادمن نظر خدا ندارن. میاخیل صاحب،
ما فقط سوال اولشان فهمیدم و سوال دومشان باز میشه بعد از اینکه من جواب ارائه کنم شما بفرمایید اگر ما درست گرفته نتونستم.
فقط همین سوال اول دومشان آقای میاخیل تقریبا و یک سوال اول دوم رب داشت، گفتن ما ثبت نام کردیم، پارچه برشان داده شده و اینا 8000 افغانی تاویل کردن از فامیلشان و کارت که میگیرن گفتن در کویته تقریبا دو ماه یا زیادتر از دو ماه است که دریافت نکردن. و موضوع دیگه شام گفتن که به اساس خب نظر شنونده ما بود، البته مستند نبود، بر صورت
خب بر اساس توافقی که میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی پاکستان صورت گرفت، افغانهایی که فاقد مدرک بودن در پاکستان نزدیک به 1 میلیون افغان اسناد قانونی اینا نداشتن در پاکستان، توافق صورت گرفت، پروسه ثبت و راجستریشن افغانهای فاقد مدرک در پاکستان آغاز شد. هموطنان ما که اسناد قانونی نداشتن اینا رفتن به خاطر دریافت کارت ما، کارت ECC که کارت شهروند افغان برش میگن، به خاطر اصلی کارت خود ثبت و راجستر کردن که حدود 900 هزار تن از هموطنان ما در این پروسه ثبت و راجستر شدن. یکی از اونا همی هموطن ما بود که از بدخشان زنگ زده بودن، اینا در کویته حتما خود ثبت و راجستر کردن. کارت ها توزیع شده، تا هنوز 300-400 هزار کارت توزیع شده و توزیع متباقی هم صورت میگیره. خب شاید کدام مشکلات تخنیکی در کویته باشه که همین لحظه ما خب در جریان نیستم، اما ما برشان اطمینان میتونم که اینا ثبت و راجستر شدن، حتما برشان کارت توزیع میشه.
بسیار زیاد تشکر آقای میخیل. خب یک شنونده دیگه هم داریم
لفرانه
از ولایت فرا، بفرمایید برادر. بله ربانی،
یعنی د ماجر په باره کې خبرې دي
وو مهرباني وکړئ د کډوال او رسرندون کو چارو وزارت څخه خغل میخیل موږ سره پاړي کې دي، مهرباني وکړئ.
او ان تاسو د ماجر یعنی د خارج د ماجرینو باسونه سره کوي، دغه ماجر چې دغه منطقي دي، ټول ماجر شوي دي، یعنی رئیس یې هم هغه ریجوال دی، یعنی زما د پختای سره کسنې نه یو په بسته نایي کې وڅلور کورې کې ورکې نور ګرده دغسې دغه انجینرانو دوی ګرده لکه جنګي سره پېرګلي دي، یو ته شی نه ورکوي، ګرده لی بلایې ګرځي.
بسیار تشکر. موضوع مشخصا البته ما خود نفهمیدم که چی بود، تلاش
شد از فکر کنم دوی خیلی میخلت از همه آورده دوی تردید پوره در چی شد
فکر کنم در دوی سونزه داوه چه دوی دنه نبه هیواد که در جگلو العمل بیزه شوی در نوی ولسوالی و خودلا کبل چی ریزه سمپورن شما دوی پا اغا ولسوالی که داخلی مهاجر دی فکر کنم پا دی برخه که گوره پا ولایتونو که یو شمیر کمیتی جوری شوی چه ده بیزایه شو و کورانه و حقه راستانه شوی کورانه چه مستحقی ده دوی عرائز او دوی تا ده بشری خدمات و دورانده کول و پو برخه که کار کهی زمان کم هیوادوال چه بیزایه شوی دوی دی خپل عرائز تسلیمه ای پا هر اونه که یو کمیسون جوری گی سکرینین کمیتی که یو کمیتا ده چه سکرینین کمیتا ورتوی پا همه کمیتا که ده یو شمیر نریوال و ادارو مسئولین ده ولایت نماینده ده مهاجرین و ریاست نمایندگانی ده دوی عرائز بررسی کی گی هر کورانه چه مستحق و ده سروی کمی نزی ده کورانه سروی کهی که چیری واقعا دوی مستحق و پیجندل شد دوی تاقا بشری خدمات ورندی کی گی نوزما غختن من ده هوادوال خداده چه دوی ده فرا ده مهاجرین و اداره تا مراجعه و بیخ پل عریضه ده وستواری حتما ده دوی عریضه بررسی کی که چیر مستحق و نو دوی سر به حق بشری مرستی وشی علاو که چیر
کمستوزه
اصناد و شواهد دورانده که منگه ده خدمت کیو و حتما اغا رسیدگی باورده وشی.
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو، په ځنګړې توګه درنو کډوالو که تاسو په دې برخو کې یا د خبرونو د موضوع په اړه باندې پوښتنې او یا همستون لري لموږ سره کولی شئ د 0995 او 0225 شمیرو سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او پوښتنې لموږ سره شریکې کړئ. ښاغلی میخیل، تاسو مخکې خوشبیني وښودله دې چې تاسو په هغه استازي یا هم د کډوالو په چارو کې اتشئ چې په بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې لرئ. دوی هغه خپل راپور ورکړی دی او هڅه کړې ده چې افغان کډوال چې په دغه دو هیوادونو یا په ځانګړې توګه په پاکستان او ایران کې میشتي، دوی بیرته وکولی شي افغانستان ته وهڅوي چې په افغانستان ته راشي. خو که تاسو تیر کال ته وګورئ، که څه هم تیر کال د کډوالو د راستنېدو لړۍ ډېره تیزه وه، خو که د دوی عامل ته وګورئ تر ډېره د دوی درستنې دو عامل هغه سیاسي موضوعات یا زهم د دغه هیوادونو فشارونه وو. او که تاسو په دې برخه کې په ځانګړې توګه خپل د ادارې یا د دغه وزارت او یا هم د خپلو اتشو هڅو ته وګورئ، شاید فیصدي ډېرې ټیټه وي. نو تاسو تر ډېره پورې ولې دغسې سیاسي موضوعاتو یا فشارونو ته په تمه پاتې کې تر څو دوی جبرن راولېږل شي افغانستان ته؟ تاسو ولې داسې یو ځانګړی پلان نه لرئ چې په هماغه تیزۍ چې په دغه فشارونو له وجې افغانستان ته دوی بېرته راکټکیږي یا هم رستنېږي، تاسو هغوی وهڅوئ تر څو افغانستان ته په داوطلبانه شکل باندې راوګرځي؟
ګورې، د کډوالو راستنول د دوی هڅول دی چې دوی هیواد ته راستانه شي او دلته په هیواد کې دوی ته د خدماتو وړاندې کول او د ژوند د لازمو امکاناتو برابرول دا د حکومت هغه پالیسي ده. او په ځکه د دوی راستنول زمونږ د هیواد امنیتي او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر اغېزمن ده.
خو دغه حکومت په دغه پالیسی کې پاتې نه دی راغلی؟
نه، ځکه په 2014 کال کې 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال د دواړو ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شول، چې دا په بې ساري توګه دغه کچه لوړه شوه په 2014 کال کې. یعنی په
دومره عامل هم تاسو ته عامل یادونه هم تاسو ته وکړله چې کېدای شي هغه ډېر تاثیر ګذاره وي په دې موضوع باندې.
ګورې، هغه بیلا بیل عوامل لري. یو دا چې یو شمېر ستونزې چې په هغو هیوادونو کې وي، دغه ستونزې هم د دې لامل شوې چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شي. د دې تر څنګ حکومت یو شمېر اقدامات ترسره کړل دي چې هغه خپل خلکو ته یو ډول امیدواري ورکړل او دوی هیواد ته راستانه شول. د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو کچه لوړه شوه په 2014 کال کې. له هر کس سره د 200 امریکایي ډالرو پر ځای 400 امریکایي ډالر مرسته کېدله. مثلا که په یو کورنۍ کې لس کسان 400 زره ډالر له هغې سره مرسته کېدله. نو د دې تر څنګ هغه هڅې چې د کډوالو د اتشې د خوا په پاکستان کې د افغانستان سفارت له خوا ترسره شوې او په ایران کې، دغه هڅې هم د دې لامل شوې چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شي. خو په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوه. خو بیا هم د تیرو کلونو پر د 2018 کال پرته، که تیرو کلونو سره یې مقایسه کړو، بیا هم دغه کچه لوړه وه. 6,10,000 تنه زموږ هیوادوال په 2018 کال کې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شول. او د کډوالو د
اتشې
افغانان دې ته وهڅوي خپل هیواد ته راستانه شي.
تشکر به شما. برمیگردیم، فقط یک سوال متوجه زاید صاحب میسازیم، برمیگردیم به مبارزه با فساد و برنامه ها بساس استراتژی جدید که شما هم در جریان هستید جناب زاید صاحب. تدوین شدن وزارت هایی که مکلف شدن تا پلان مبارزه با فساد را ترتیب بکنن. شما چون کار کردین که از متخصصین مبارزه با فساد در افغانستان هستین، میدونین که ترتیب پلان مبارزه با فساد به ظرفیت ضرورت داره، یعنی ظرفیتی که بفهمه شیوه های مختلفی که مبارزه با فساد است. چه اندازه فکر خوشبین هستین که اداراتی که متاسفانه شاید بیشترشون در این قسمت ظرفیت لازم نداشته باشن موفق خواهد شدن؟
تشکر سنجید استاد. یکی از عوامل عمده موارد فساد اداری عدم استخدام به اساس معیار و لیاقت و شایستگی هست. دوم، تا چه حد ما استراتژی قانون رعایت میکنیم؟ صحبت های اول خودم گفتم، بازم تکرار میگم که در 5 محور اساسی استراتژی جدید ملی مبارزه با فساد اداری که در او در هر کدام از بحث جداگانه شده که در هر بخش تمام نهادها علاوه از اینکه سکتورهای خصوصی و دیگر نهادها را وظیفه داده شده که در امر مبارزه با فساد اداری کار کنند. موضوعی که فعلا بحث شد سرشان سنجیده صاحب و طلایی صاحب، موضوع بسیار اساسی و کلیدی هست و متاسفانه بسیار با معذرت جناب سنجیده صاحب شکل منظم بحثی به خود نگرفت که از هر طرف ما بحث کردیم. مثلا ما میگیم که ما هیچ مشکلی نداریم، چون آتش‌های تجارت مهاجرین ما داریم در بالخصوص در دو کشور. دوم، آمدن مهاجرین از کشورهای خارج به داخل افغانستان، علت‌هایش هم یک سوال بسیار مسلکی را به آقای تلاش مطرح کردن که مواردی چی هست که یک بار ما به صورت داخل کشور خود میشیم، بار دیگه ما در درمی سرعت ما یا درمی فیصدی ما کاستی ها یا کمبوتی ها به میان می؟ چند مورد ما میخوایم سر از این بحث کنیم آقای سنجیده؟
ولی اگر پس آید صاحب گفت که شما گفتین به جا هست، به مو شکل که چون برنامه مبارزه با فساد است و می تطبیق استراتژی جدید مبارزه، سوال ما مشخصا در مورد موجودیت ظرفیت در ادارات دولتی بود که آیا می ظرفیت وجود داره که همچو پلان مبارزه با فساد ترتیب بکنن و تمام است، تمام جوانب که ضرور است و شما به صفت یک کسی که تقریبا بیش از شاید 10 سال کار کرده باشین در برنامه مبارزه با فساد و مسئولیت یکی از ادارات بسیار مهمه دارین، تا چه اندازه فکر میکنین عملی است این موضوع؟
سنجیده صاحب یک مقوله هست که دانشمندای حقوق میگن که اگر ما قانون رعایت کنیم ایجاد یا تاسیس نهادهای امنیتی و کشفی به کجا هست یا عدلی و قضایی به کجا هست، چرا هر کس مستقیم سر راه خود میره. از طرف دیگه بحران‌های چند دهه افغانستان باید فراموش نکنیم که هم از خود تاثیرات منفی با جا گذاشته. بازم میگم که من مشخصا میگم که احمد و محمود اگر ما استخدام به اساس لیاقت و شایستگی و مطابق با معیارهای قانونی ما کنیم که یکی از موارد قوی ترین فساد اداری هم استخدام غیر معیاری هست، امروز شاید ما دچار همچون مشکلاتی که هست نخواهیم بود. من سر موضوع ازی که تا چی ها استراتژی تطبیق شده، تا چی ها قانون ما تطبیق کردیم، قانون استراتژی بر مبنای قانون ساخته شده. وقتی که ما برای مسئولیت خود خوش هستیم، صلاحیت به صلاحیت خود خوش هستیم، فراموش نکنید که ما در مقابل هم صلاحیت مسئولیت هم داریم. اگر ما قانون به تمام معنایش، چی در بخش استخدام باشه، چی در بخش مصرف پولی باشه، چی در بخش نظارت باشه، ما مطابق با قانون برخورد کنیم، طبیعی است که استراتژی که تصویب شده یا استراتژی که آماده شده در امر مبارزه با فساد داری خود به خود برای خود بستر تطبیق برای خود پیدا میکنه و رعایت میشه. سنجیده صاحب، خب من سر صحبت‌های آقای میاخیل که میاخیل صاحب بحث کردن، چند مورد است که تا چی حد ما بحث اساسی را سر قوانین بین المللی مهاجرین ما کار کردیم که یکی از موارد اساسی هست. دوم، استخدام در یک نهاد از یا برز مزرد در یک کشور من حیث نماینده کشوری دیگر در اوجه، این از خود صلاحیت ها و وظایفی داره که نقاط بسیار چی قسم بگم که یک دو سه مورد گفتن که گزارش دهی هست برای مرکز هست. ما میتونیم که همین یک استخدام نکنیم و گزارش وضعیت مهاجرین ما از سفارتخانه ها و قنسولگیری خود ما بگیریم که در یک کشور مثلا در پاکستان، در ایران وضعیت مهاجرین ما در کدام حالت است، آیا معیارها منشورهای مهاجرین بین‌المللی مهاجرین تطبیق شده یا نشده، امی داد ستود دو کشور که به اساس رابط میشه هست تا چی حد اینا میشن تطبیق کردن. شما بینین آقای سنجیده، اول نمونه شمی کشور پاکستان، وضعیت که مهاجرین در پاکستان هر دو ماه بعد، هر سه ماه بعد، هر چهار ماه بعد در حالت تغییر هست. امروز یک پالیسی برشان طرح میشه، فردا دیگه یک پالیسی پلان برشان طرح میشه، در اوجه مسئله بوده باشه جا، مسئله تعلیم اولاد یا جا، مسئله تجارت و اقتصاد از اینا، و همین حالتی که باز هم میگم در قوانین و منشورهای بین‌المللی مطرح شده تا چی حد ما این عملی ساختیم. موضوع دیگه که هست، تلاش سوم برشان گفتن که بازگشت مهاجرین. خب امروز یک افغان مهاجر که از کشورها یا بنابر فشارهایی که در اوج هست یا بنابر ازی که اینا در نظرشان هست که ما با کشور میام حداقل یا $200 یا $400 ما میگیریم، امیک افغان ما که از اوج میای یک کشور خارج میای با داخل کشور، تا چی حد ما امکانات از این برابر ساختیم که او تنها به خاطر $400 $200 نباید که داخل کشور نشه و یا هم بعد از سیم آباد چهارم آبادی فرار نکنه پس از کشور، که همچون مثال های شاید ما داشته باشیم با کشورهای همسایه خود که ما داشته باشیم. من میگم که اگر میخواییم که این موضوع اساسی و کلیدیه افغان های خود که در خارج از کشور هستند و در حالت قرار دارن که واقعا قابل ترحم هست، که مسئله بود باش از اینو هست، مسئله توهین و تحقیر از اینو هست، عدم رعایت قوانین بشری هست، که انواع و اقسام تخطی هاست که در اوج صورت میگیره، چرا یک کار بنیادی ما نمیکنه که حداقل امروز از افغانهای ما که بنابر یا به هر مشکلاتی که از داخل کشور با بیرون از کشور اینا مهاجرت کردن، که یک پروسی واقعا جامعه مطابق با میارهای داخلی و بین المللی ما داشته باشیم، تا که ما با همچوب از مشکلات افغانهای ما رهایی پیدا کنن و بین اینا هم زندگی خود داشته باشن در کشور
عزیزی. تمنا عبدالستار لکندهر نه در تلفن پکر خده خغل عبدالستار ستار خبرونه تاخر اغلاست میره بنی اوکی.
سلام علیکم.
وعلیکم مهربانی وکړئ خغلی ستر.
د پاکستان او فقاد رالو شپږ او خپل کوډه د کار دی او دې څوک نه سمستر یا کومه خو کې یا مرسته وکړي یا څه برابر کړي او په ځان په اړین څه چمو کوم واسطه.
خغلی عبد ستر تاسو پښتنه او تاسو ستونزه مو واخیسته، خو غواړم مخکې دې چې تاسو ټلیفون پرې کړئ و پښتم، مخکې دې چې تاسو دلته راشي اتمن تاسو ځان ثبت کړئ او تاسو سره د مرستې یا هم د نورو د ځمکه یا هم د نورو موضوعاتو ژمنه شوی و یا هم کوم موضوع چې تاسو وکولای شو افغانستان ته راشي.
نه ما سری چه از این است دام پنج بخش ندم زیکی ندم وی مکز بیت که دوای ندر سرکه بس موز نصرات نصفت بیل بخش سلام رسید
اور دیر از یعت مانه نخل غلب ستر. زاید صاحب که هم د خغلی ستر پوښتنه مو واخیسته، هغه به هم میاخیل صاحب سره د چیشکو مطرح کړو. خو راځم تاسو ته خغلی میاخیل، مخکې ځینې موضوعات یاد کړل د خپلو لاسته راوړنو په توګه، او هغه تر ډیره پورې له اداري فساد سره یا هم په عمومي توګه له فساد سره د مبارزې ادارو سره تړاو ورکړ، او دا یې خپله یوه لویه لاسته راوړنه وبلله، او له دې څخه خوشبیني هم ښکاره کړه چې دغو ادارو زموږ له فساد سره د مبارزې او له هڅو څخه ستاینه کړې ده، یا هم دوی زموږ دغه لاسته راوړنې یادې کړې دي. تاسو څه فکر کوئ، کوم ستونزو ته چې تاسو اشاره وکړه، تاسو ادارې یا هم په عمومي توګه چې کله هم تاسو په دغه ادارې کې د فساد موارد څېړل یا هم نور موضوعات هم مشترک ورسره کار کړي دي، داسې یو څه شته چې
ګورې تلای صاحب له اداري فساد سره مبارزې عالي اداره یوه څانګه لري چې هغه د مغلق او پیچیده موضوعات دي ساده کوي، بلکې هم دو بخشو کې د مهاجرینو له وزارت سره د اداري فساد سره مبارزې عالي ادارې په دو برخو کې کار کړی چې یو د ځمکو ویشو او بل دغه څوک سي بي جي آی سي و د دوی لپاره توزیع د ځمکو د دوی لپاره هم وي. سیدا بیا هم وایم چې ایکاش تنه په دې کې لري چې موږ یو طرز العمل جوړ کړی یا موږ له دغو ادارو سره موږ تماس نیولی یو، موږ له فساد سره مبارزه کړې و، موږ فساد بالکل له منځه وړی وای. هماغه مسله ده چې اول دغه ستاسو له دغه میز یا دغه راډیو له لارې ډېر چارواکي دلته راغلل، دې باندې بحثونه سوی په رسنیو کې هم بحث کېږي. عجیب خدا د ټول وایي چې فساد شتون لري یا ټول وایي چې فساد شتون نه لري، نو دغه اوسنی حال دغه د اوسنی حالت بالاخره کوم مرحله ته
تر ډېره پورې دوی میراثي شکل اخیستی ده، دوی په نورو تیرو دورو باندې
کوم ځای ته رسیږي. تاسو ګورئ خاغلی میاخیل ویل چې درې کاله مخکې په دغه وزارت کې ستونزې دي، اداري فساد ډېرې وي، کوم اشتباه نه کړم چې ویل خاغلی میاخیل، اما اوس هغه ستونزې له منځه تللې. څنګه له منځه تللې دي؟ یو ګډ راپور خپور شوی ده چې هغه د مکه ادارې یا مثلا کومبلی ادارې او یا هم دوه برخو کې دوه څنګه کې لمنګ ادارې سره په ګډه کار کړی چې هغه مخې ماته یادونه کړې د پروسیجرونو ساده کول دي په دې باندې،
او دا د دې په معنی نه ده چې په دې اداره کې فساد نشته یا هم فساد
ګورې تلای صاحب کمنګ هر څومره قوي ستراتیژي کمنګ هر څومره قوي راپورونه کمنګ هر څومره قوي قوانين مقرري ولر خو کلاغنه په پکلکه مګه غیر رعایت نکو دی غینه مګه څارنه ونه کو بیا هم دغه ستونزې چنند سبب هم وي او دا تنها په دې باندې نه کیږي چې زه وایم چې یاره ما یو مرکه وکړه په ازادۍ راډیو کې او بل اخره فساد ته موږ د پای ټکه کې کړه هر چیرته چې هلته دادو ستوت وي تګ و راتګ وي یا مثلا د بازې کړنو ترسره کول وي طبیعي خبره ده چې ډېری اشخاص و افراد پرې باندې کوشش کوي چې په خپله نفع باندې کار وکړي او په دې کې که هر څومره قانون تر پښو لاندې کېږي دوی ته مهمه نه ده خو اساسي مسؤلیت دلته دی هغه چا ده چې څوک څومره خپل قانوني مسؤلیت ترسره کړي.
ډېر زیاتمننه ښاغلی زاهد. ښاغلی میخیل، تاسو د زاهد صاحب او د عبدالستار له کندهار نه د دوی خبرې واورېدې. تر ډېره پورې هغه څه څخه چې تاسو خوشبیني وښوده هغه یو راپور و چې په هغې باندې اکتفا نه شي کېدی، او دا په دې معنی نه ده چې ستاسو په اداره کې د فساد کچه ټیټه شوې او یا هم فساد له منځه تللی دی.
ګورې ما اول خو دغه ستار ورور چې د کندهار نه زنګ وهلی و زه پوه نه شوم چې که چیرې دی ثبت ته راجستر و مخکې او د مهاجرت کارت یې درلوده کله چې دی هیواد ته راغلی حتن د دې سره د $200 په اندازه د کورنۍ له هر غړي سره یې مرسته شوې. د دې تر څنګ یو شمېر نور خدمات دي چې صحي خدمات او د عامه پوهاوي خدمات دي چې په هغه سرحدونو کې کله چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنېږي دا خدمات ورته وړاندې کېږي. نو که چیرې دغه مرستې هم نه یې ترلاسه کړي او که چیرې د مهاجرت اسناد یې نه درلوده د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت په همکارۍ سره هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري یوازې مستحقو کورنیو سره مرستې کوي. که بیا هم مرستې نه یې ترلاسه کړي دی کولی شي چې مراجعه وکړي هلته د په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست ته او د ده عریضه حتما څېړل کېږي که چیرې مستحق ورسره مرسته هم کېږي. یو شزه باید واضح کړم، ګورئ په داسې یو ملک کې چې موږ اوس هم د جګړې په حالت کې یو شاوخوا 40% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. په داسې یو حالت کې چې له 1,000,000 څخه ډېر افغانان هیواد ته راستنېږي، آیا حکومت کولی شي چې دوی ټولو ته خدمات وړاندې کړي، دوی ټولو ته سرپناه ورکړي، دوی ټولو سره مرسته وکړي؟ دا حکومت د خپلو امکاناتو په محدوده کې هڅه کوي چې دوی ته لازم خدمات وړاندې کړي. او د کډوالو راځم د زاهد ورور خبرو ته په اشاره سره زه باید ووایم د ده نظر ته په احترام سره ګورئ، ما یوازې دا نه دي ویلي چې په پاکستان کې د کډوالو د آتشو دنده دا ده چې دوی ګزارش ورکړي. هر کار چې ترسره کېږي د هغه دپاره ته باید ګزارش وړاندې کړي. دوی چې دي د کمپونو کې د افغانانو وضعیت ګوري، هغه مشکلات انعکاسی دي او ګزارش په چوکاټ کې دغه مشکلات مرکز ته انتقالوي. په پاکستان کې افغان کډوال دې ته هڅوي تر څو دوی هیواد ته راستانه شي، او د دوی راستنېدنه کېدای شي په لومړیو کې دوی دلته له مشکلاتو سره مخامخ وي. خو زه فکر کوم چې د دوی راتګ دا به د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پرمختګ لپاره ډېر اغېزمن دی. مثلا زه یو مثال تاسو ته درکوم، ګورئ تاسو فکر نه کوئ چې په یو شمېر هیوادونو کې دغه ترهګر چې افغانستان ته استول کېږي دا د همدغه مهاجرینو زامن دي. زمونږ د جګړې یوازینی عامل او تر ټولو لوی عامل دغه 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 موضوع کېدای شي، او د دوی راتګ به څومره د هیواد د صلحې په تعامل کې څومره موږ ته په ګټه وي. د دې تر څنګ په پاکستان کې موږ داسې میلیونران لرو، ډېر داسې خلک شته چې په یو شمېر نورو هیوادونو کې د دوی راتګ او پرته له شکه چې دا د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. نو د کډوالو د آتشو دنده هماهنګي ده، نړیوالو ادارو سره هماهنګي کوي، هماغه حکومت سره د مهاجرینو کمپونو نه لیدنه، د دوی ستونزو ته رسېدنه، هر ستونزه چې وي د هغوی هڅه کوي چې هلته ورته هواره کړي، مرکز ته راپور. د دې تر څنګ یوازې د کډوالو آتشه نه شي کولی چې زاهد ورور وویل چې دوی تجارتي مشکل لري، دوی د تعلیم مشکل لري. هلته د تعلیم په برخه کې آتشه شته، د تجارت په برخه کې هلته د سوداګرۍ آتشه شته، هغوی خپل کار کوي. یوازې دومره لویه توقع باید مهاجر د آتشې څخه ونه شي.
نو مشخص
در مننه خغله مخل بیت تاسو سره ګرځو
ګور یوازې راپور د باندې مونږه اکتفا نه کو چې یوازې نمک ادارې د خوانه راپور وړاندې شوې ما په لومړی د خبرونه په لومړی برخه کې تاسو ته هغه عملی اقدامات چې شوې په دې برخه کې تاسو ته ویلې مثلا مونږ یو شمېر کسان په ولایتونو کې سارنوالۍ ته معرفي کړل چې دوی د ځمکو د ویش په برخه کې دوی فساد کړی او دوی سارنوالۍ ته معرفي شوې د دې تر څنګ د غاصبینو له منګولو د یو شمېر ادارو په همکارۍ سره د امنیتي ادارو په همکارۍ سره سلګون ځمکه د غاصبینو له منګولو ګرځول شوې د ځمکو د ویش د مسلې په برخه کې مونږ د کډوالۍ نړیوال سازمان سره یو ډېر ښه میکانیزم رامنځته کړ چې سکوپ پروګرام ورته وي او د ویش د تکرار څخه مخنیوی کېږي. دا سیستم ډیجیټلي کېږي خو دا ادا هم نه لرو وزارت کاملا په وزارت کې هیڅ فساد نشته او د یوې ادارې نماینده به هم دا ادا ونه لري په افغانستان کې چې په افغانستان کې فساد نشته. فساد شته خو په دې برخه کې یو شمېر اقدامات شوي او لا هم اړتیا ده تر څو په دې برخه کې نوره هم مبارزه وشي. چین ګورې داسې یو هېواد دی
خو مؤثریت تر ډېره نه لیدل کېږي ښاغلی میخیل.
بله ما د چین
څخه متاسفانه مسؤلیت دې
چې هیواد لا هم داوی د چین د حکومت په وړاندې یو لوی استزاره د فساد دی چې اوس هم څوګونه کال کېږي په دې برخه کې مبارزه کړې دا وخت ته لري او اساسات یې خودل شوي اقدامات تر سره شوي او موږ هڅه کوو چې نور هم په دې برخه کې کار وشي او تر څو یو قانون شفافیت رامنځته شي.
خغلی میخیل ډیره زیاته مننه. خغلی زیات تاسو د میخیل صاحب خبرې واورېدې خو کوم څه چې ماته د پښتنې وړ و هغه دا و چې دوی ویل چې موږ هغه امکانات نه لرو هغه امتیازات چې موږ باید دوی ته ځانګړي کړو او دوی ورته اړتیا لري هغه نشو برابرولی. حکومت خپلې ستونزې لري هغوی نیمګړتیاوې شته. نو کله چې دغه که څه هم د کډوالو موضوع ډیره مهمه موضوع ده په هر هیواد کې چې وي او ستونزو سره چې مخ وي دا یو لویه په کمه ده دغه هیواد ته. خو بیا هم کله چې موږ دغه امکانات دوی ته د ځمکې د کور د مرستې د سرپنا دا نشو برابرولی نو ولې دغومره لویه تمه لرو او په دې باندې ډېر ټینګار کوو او هڅه کوو چې دوی ټول باید افغانستان ته بیرته راوګرځي؟
مننه تعالی صاحب. ګورئ کله چې موږ تعریف یا جوړښت دی دولت او حکومت ته ځو هلته وضاحت لري چې څوک څه مسؤلیت لري او یا هم په ټوله کې دغه چار چوکاټ یا جوړښت دی حکومت او دولت له څه نه سوی ده. که چیرې وزارت رامنځته کېږي د هغې مشخصې دندې وي یا که چیرې یوه اداره هم رامنځته کېږي د هغې مشخصې دندې چې څوک په کومه برخه کې کار کوي په معنا د دې نه ده چې رئیس جمهور جلاتما رئیس جمهور یو چیرته مدد د هغې ځانته یو نظام ده وزارتخانې چې کله چیرته جوړوي د هغې ځانته نظام ده. که چیرې دا کار ونه کړي نو هغه به له منځه ځي او که دا کار کوي نو هغه به له منځه نه ځي. زه بیا هم وایم چون وخت خپرونې ډېر لږ ده چې که چیرې موږ جوړښت دی دغه دواړو ته وکړو چې حکومت او دولت ته موږ وکړو نو هلته دنده مشخص کېږي چې څوک څه لري. رابس د تاسو پوښتنې ته تلای صاحب چې حکومت که چیرې توان ونه لري ګورئ جلاتما رئیس جمهور په خپلو ټولو ویناوو کې په کنفرانسونو کې په اکثره تصویبو کې د شورای وزرانو کې دا واکونه ورکړي دي اداراتو ته په همدغې ستراتیژۍ کې واک ورکړي اداراتو ته. افغانستان کې ډېرې ځمکې دي چې هغه باید په کار واچول سي او هغه باید موږ اړو کسانو ته هغه وویژل سي خو څنګه باید موږ تن استفاده وکړو چې واقعا په سالمه توګه موږ دغه د بیت المال مال و مستحق کس ته موږ ورسو. سید بیا هم وایم که چیرې موږ ټول که هغه اداره ده که وزارت ده که رسنۍ دي که مدني ټولنې دي که هر څوک موږ ځان مسؤول وګڼو د قانون مطابق موږ به کولی شو چې ښه ملاتړی د نظام وګرځو او موږ به کولی شو چې په ښه توګه به قانون پلی کړو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد. درنو اوریدونکو له تاسو نه ډېره زیاته مننه. له ښاغلي میاخیل څخه مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. له ځای صاحب له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. د راتلونکې اونۍ خپرونه ترانسپورت وزارت ته ځانګړې شوې. تاسو کولی شئ په دې برخه کې خپلې ستونزې او له اداري فساد سره یا هم اداري فساد برخه کې کوم ستونزې لري یا پښتنې لري کول شي لمک سره مطرح کړی تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو کولی شئ موږ د ازادي راډیو د فیسبوک لپاره هم